دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه، په کابل کې اتنیمې، او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنځشنبې زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د سپټمبر 14مه نېټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ درته سندرې هم پکې لرو. په لومړۍ سر کې به ګلایا سوار سو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو اثر ټکی. په اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهرو ختمولو په هدف حکومتي کمیټې د تحریک انصاف او عوامي تحریک سره مذاکرات کړي دي. د ناټو مشران د برتانیا په ویلز کې خپل اثر مشریزه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي، او د اوکراین وزیر اعظم د روسیې د سولې وړاندیزونه رد کړل. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا جوړه شوې کمیټې پرون شپې ناوخته د تحریک انصاف او د عوامي تحریک سره مذاکرات کړي دي. د پاکستان سرکاري رادیو تر مخه په حکومتي کمیټې کې اسحاق ډار، زاهد حامد او جاوید شفی، او د تحریک انصاف ګوند لخوا په کمیټې کې شاه محمود قریشي، عارف الوی، اسد عمر او جانګیر ترین شامل وو. د مذاکرات وروسته د تحریک انصاف ګوند غړو وویل که څه هم د مذاکراتو اته پړاوونه بې نتیجې ثابت شوي، خو هیله ده د زیارت د ورځې مذاکرات به ښې نتیجې رابرسېره کړي. د دې نه وړاندې د پاکستان سیاسي ګوندونو سیاسي جرګې له عوامي تحریک مشرانو سره ملاقات کړی وو، او د مذاکراتو عمل د جاري ساتلو خبرې کړې وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د دوی ګوند د جمهوریت او د آئین خلاف نه دی. په اسلام آباد کې پرون د پارلمان مشترکه غونډې ته په خپله وینا کې شاه محمود قریشي ویل چې دوی د انتخابي درغلو خلاف احتجاج کوي. د دې نه وړاندې د پارلمان مشترکه اجلاس ته د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي، د عوامي نېشنل پارټي سېنټرانو زاهد خان او عبدالنبی بنگش، او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په خپلو ویناګانو کې وزیر اعظم نواز شریف سره د مرستو پخلی وکړو. د پارلمان غړو ویل باید نواز شریف د فشار لاندې استعفا ورنکړي. د پارلمان مشترکه غونډه به نن هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او د عوامي تحریک په زرګونو پلویانو د پارلمان مخې ته له 20 ورځو راهیسې احتجاج کوي، او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. د ناټو مشران او د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن د برتانیا په ویلز کې خپل سرمشریزه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. د ناټو مشران په دې دوه ورځنی سرمشریزه کې د اوکراین او د ناټو غړو هیوادونو ته پر ګواښونو هم غږیږي. ټاکل شوی ده چې د ناټو مشران له 2014 کال وروسته په افغانستان کې په خپل نوي ماموریت له دغه هیواده د خپلو فوجیانو د ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه غور وکړي. د ناټو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان انتخاباتي لانجه لا هم حل شوی نه ده، او د دغه هیواد نوی منتخب ولسمشر لا اعلان شوی نه دی. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی ولسمشر د ناټو په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. د افغانستان له لوري د ویلز په سرمشریزه کې د دفاع وزیر بسم الله محمدی ګډون کوي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړه کاندیدانو موافقه کړې چې یو وار بیا پر اختلافاتو د خبرو لپاره کاري ډلې جوړې کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یا وایان فضل الرحمن اوریا مشال اړیتو ویل چې تر اوسه پورې د دې کاري ډلو د جوړولو لپاره عملی ګام نه دی اخستل شوی.
دا کاري ډلې په ځانګړو مسایلو باندې خبرې اترې وکوي، او دا هر کاري ډله څلور تره اوسېږي چې تر اوسه پورې البته په دغه حکله عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د دوام او بدلون د ټیم یو ویان صدیق پاتمن له مشال رادیو سره په خبرو کې ومنله چې دواړه کاندیدان تر اوسه کومې ځانګړې موافقې ته نه دي رسیدلي. نوموړي ویل چې دوی له هرې هغې موافقې سره مخالف دي چې د اساسي قانون خلاف وي. په غزنی ولایت کې د ځانمرګو ډلیز بریدونه روان دي. ځانمرګی نن سهار د ښار په منځ کې سعودي هوټل ته ختلی او بیا یې له سرتیرو سره جګړه پیل کړې ده. نښته اوس هم روانه ده او لا هم معلومه نه ده چې څومره مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا په کونړ ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې 15 افغان عسکر وژل شول او 14 نور ژوبل شول. د کونړ والی پرون ویل چې دا وسلوالو طالبانو په دې برید کې چې د چهارشنبه په شپه یې وکړو شپږ تنه وسلوال هم وژل شوي دي. د کونړ د والی شجاع الملک جلالا په وینا حمله کوونکو طالبانو د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو یونیفارم اغوستی وو. په افغانستان کې د امریکا سفارت د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یو شمیر جنایتکارانو له لورې پر ښځو جنسي تیری وغانده. د امریکا د سفارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د امریکا سفارت په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ بېرحمانه غلا وهل او جنسي تیری په کلکه غندي. تېره اونۍ یو شمیر وسلوالو جنایتکارانو په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځې له موټره ښکته کړل، وسایل یې ترې لوټ کړل او پر ښځو یې جنسي تیری وکړو. افغان پولیسو د دې جرم په تور شپه کسان نیولي دي او وایي چې د لسو نورو کسانو د نیولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د اوکراین وزیر اعظم آرسنی یانتسوک د اوکراین لپاره د روسیې د سولې وړاندیزونه رد کړل او ویل دا په ویلز کې د ناټو د سرمشریزي په دورشل کې د لویدیز د دوکه کولو او پر ماسکو د نوي بندیزونو د مخنیوي لپاره هڅه ده. نوموړي پرون هم دا راز ویل چې اوکراین له روسیې سره خپله پوله ټینګوي او غواړي چې د ناټو د ځانګړي شریک حیثیت ترلاسه کړي. د اپریل میاشت راهیسې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په داس حال کې چې په اسلام آباد کې د څه باندې درو اونیو راهیسې مظاهرې دوام لري، د پاکستان حکومت د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک له مشرانو سره خبري اترې پیل کړې دي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په پارلمان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه څه بحثونه شوي دي. په روان خبرونه کې په لندن د برتانیې په ویلز کې د افغانستان او نورو موضوعاتو په اړه د ناټو د غونډې حال هم درکو. دا چې د ناټو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده یو سیاسي چارو کارپوه په اړه وایي.
د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه د اوږده مدت لپاره روزنې او سمبالولو ته اړتیا لري.
په روانه خبرونه کې په بلوچستان کې د تاریخي زندان مچ جیل حال اهم درکو چې یو بندي په اړه څه داسې وایي.
تقریبا 87 کې نیول وو اته کې نو ته اوسه د عدالت اول ورڅې ونیول زیا بچیو سزا موته راکې.
پروان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ سندري هم درته لرو له مشال رادیو سره. اوس زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. د راپورونو خبرولو تر مخه ځو د خپل خبريالان پر لور او لدیز خبر د سیمه پاړه تازه حال راټول کو. په لومړي سر کې ځو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا کرم خان دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
سهار په خیر احمد شادي رمانه.
رابیا د راپورونو دی په پاکستان کې د څه باندې درو نیو راهیسې چې مظاهره روان دي او د پاکستان د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي او د حکومت ترنګولو پسې راخستې ده. د پاکستان د حکومت له خوا ټاکل شوی کمیټې د مظاهره کوونکو له مشرانو سره کتلې دي. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړي چې په دغه کمیټې کې څوک دي او له چا سره وکتل.
بالکل احمد شاه تیر مازیګر او تیر شپه د حکومت او پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ترمنځ چې دی هغه مذاکرات شوي دي. تیر شپه چې کوم د حکومت او پاکستان تحریک انصاف اراکین ترمنځ د ځنخ مذاکرات چې کومو یو ځل بیا شروع شي وو، په هغه مذاکراتو کې د حکومت وفاقی وزیران اسحاق ډار او زاهد حامد شامل وو. تحریک انصاف په اراکین کې شاه محمود قریشی، پرویز خټک، اسد عمر، عارف عربی او شفقت محمود موجود وو. د مطبوعات سره د مذاکراتو په اړه تیره شپه د پاکستان تحریک انصاف اسد عمر وینا وه چې حکومت سره په مذاکراتو کې په دغه پړاو کې چې څه واضحه پرمختګ ونه شو او کېدی شي نن یعنې د زیارت په وروسته مثبته نتیجې راوځي. احمد شاه د دې نه مخکې د حکومت او د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات چې دي او چې وو هغه د ځنخ کارو، نو تېر مازدیګر چې کوم دی د اپوزیشن ګوندونو جرګې او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د مذاکراتو آغاز شوی وو. له دې نه علاوه پاکستان عوامي تحریک مذاکراتي وفد سره د ملاقات نه پس وفاقي وزیر احسان اقبال مطبوعات سره په خبرو کې وویل چې دواړه ډلو مذاکرات په جاري ساتلو اتفاق کړی دی او په دې خبره هم اتفاق کړی دی چې تر څو پورې مذاکرات څه حتمي نتیجې ته نه رسي نو تر هغې پورې به دواړه ډلې ډېرې چې کومې دي څه قسمه تبصرې نه کوي. د ده په وینا چې دوی زر تر زره دا سیاسي بحران چې دی هغه حل کول غواړي، ځکه چې په دوی باندې دباو دی او د چین صدر چې دی هغه د پاکستان په دورې راتلونکي دی. د پاکستان عوامي تحریک رهنما رحیق عباسی مطبوعاتو سره په خبرو کې وینا وه چې د دوی ترمنځ د دوی د حکومت ترمنځ تر اوسه پورې څه نه یا نسل د خبرو اترو عمل شوی دی، خو له بده مرغه څه نتیجه لا نه ده راوتې. د ده په وینا چې طاهر القادری مذاکراتو په ذریعه معاملات هوارول غواړي.
ډېره مننه رابعه، زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی،
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوریدو. مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. اوس راځو د راپورونو پر لور. په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د آئین او جمهوریت د پیاوړتیا او پارلمان ته د درناوي هوډ کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د پارلمان ګډې غونډې ته په دوهم ورځ هم یو شمېر سیاسي مشرانو ویناوې وکړې او پارلمان ته سپکاوی او د پاکستان ټلویزیون پر ودانۍ برید په سخت ټکو کې وغندې. پر دې مهال د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی هم وینا وکړه او حکومت ته د خبرو بلنه ورکړه. په دیار علی اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ربیع اکرم خان راپور کوي.
د پاکستان تحریک انصاف نماینده شاه محمود قریشی د پارلمان مشترکه اجلاس د خپل خطاب په اختتام ویناوه چې د غی ګوند حکومت سره مذاکراتو لپاره تیار دی. خپل خطاب کې شاه محمود قریشی پارلمان ته ویناوه چې پاکستان تحریک انصاف جمهوریت ته نه نقصان رسولی دی او نه به کوي. د خپلو خبرو کې دا تاثر هم رد کړو چې موجوده حالاتو په شا غټه منصوبه او سکریپټ دی. دی وایي په پارلمان کې وینا کول تاریخ دی، د بهر تاریخ نه دی، لفاظی دا تاریخ کې نن زه د پاکستان تحریک انصاف او عمران خان نقطه نظر او جدوجہد ریکارډ کول لراغلی يم او وایم چې تعمیری ذهن مور اوړي دي. د مذاکراتو په میز ناشته ل تیار یو، ماملي د هوارول لپاره تیار یو. ډاکټر طاهر القادری درنه په اړه نوموړي پارلمان ته اوویل چې عمران خان ته اوویل چې هغه ته نه د معلومات چې د ډاکټر طاهر القادری سې ایجنډا د لاړشه او معلومه کړه. دا هم وویل د آئینه بالاتر سب هم نکیږي. د پوینا چې کړه د پارلمان دروازې د ماتولو خبر راغلو نو دوی د غي مذمت وکړو. دوی ویل چې دا صحیح نه ده، د پارلمان بهر ناس خلک دي ځای خالی کړی او د دې ځای نه دی لاړ شي. د پی ټی آی نماینده شاه محمود قریشی خطاب نه پس پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي پارلمان ته وینا وه چې شاه محمود قریشی د ویلو پوری خبره وکړه چې په پارلمان حمله غیر آئینی ده. نوموړي د مذاکرات نه مخکې د تحریک انصاف نه د سخت شوي د یو قرارداد مطالبه هم وکړه. د ذکر ده د پی ټی آی رهنما شاه محمود قریشی د پس وزیر اعظم یو وار بیا پارلمان په غونډه کې ګډون وکړو. د دې ترڅنګ د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې نن شاه محمود قریشی د پارلمان تسلیم کړو. دا غو وینا وه چې لا سازش روان دی او دا لا نه دي ګڼل پکار چې موږ وګټله. دی وایي
پارټی کا لیډر د پاکستان تحریک انصاف رہنما دلته په پارلیمان کې په یوې بلې پارټۍ فرد جرم عائد کړو. وی ویل چې موږ پکې ککړ دی یو، بلکې پاکستان عوامي تحریک د تشدد په پیښو کې ککړ دی. دا د دې پارلیمان لویه کامیابی ده او په ریکارډ خبره ده. حکومت چې کوم اف آی آر درج کړی دی دا سیز بتاسو ته هلته فائده درکوي.
د دینه مخ کې اجلاس شروع کېدو په وخت سېنټر زاهد خان وینا وا چې د پاکستان تحریک انصاف غړي جاوید هاشمی کمی خبرې کړې دي، دا غي د جړې پوری رسیدل پکار دي. دی وای
شامت پولیس صاحب ته بیٹھے ہیں کہ سیاست
شاہ محمود قریشی خو ناستے سیاست پہ سیاست کی گی او پہ جمہوریت کی گی ساسو چی اسا مطالبی دی نو حاغ سا حد پوری زمون ہم دی دی نور گوندونو ہم دی دی الیکشن کمیشن پاڑا مونگ پو لسم ممی اعلان کڑے وو چی دا جالی دے تاسو دا سپندی ارخان پریس کانفرنس راویستے شئی مونگ پہ الیکشن ہم حاغ اورز اعتراض کڑے وو خور سرا مدا ویلی وو دا زک مونگ منو چی جمہوریت تا ود تر لاسا چی پہ دی ملک کی جمہوریت ندے چلی دلے
جمہوریت چلا نہیں ہے.
په دې موقع د قومي وطن پارټي آفتاب احمد خان شیرپاو وینا وه چې تحریک انصاف له اړخه جوډیشل کمیشن رد کول اصل کې په عدلیې عدم اعتماد دی. دی سیاتوي
هم پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں.
مونږ د پاکستان مسلم لیگ نون سره نه یو، مونږ په اپوزیشن کې ناست یو او د اپوزیشن کردار لوبوو. مونږ به دا کردار مخکې هم ادا کوو. دا بحران به تیر شي او ډیر خطر کې سر به تیر شي او دې بحران نه د وتو نه پس دنیا ته به دا ثابتو چې په دې مشکلاتو کې هم دې پارلیمان خپل یو کردار ادا کړی دی.
د ذکر د اجلاس په اختتام سپیکر ایاز صادق وینا وا چې تر څو پورې د پی ټی آی د ممبرانو استعفا نه منظوریږي نو دوی تر هغه وخت پورې پارلیمان ته
راتلی شي. رابعه کرم خان و چې له اسلام آباد د پارلمان د ګډ غونډي حال راکوي. د پاکستان پر روانو سیاسي حالاتو د پارلمان ګډ غونډه راوبلل سو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون پکې وکړ. دا غونډه کې د سیاسي ګوندونو غړو د هیواد موجوده سیاسي حالات باندې بحثونه وکړل. دا چې په دا بحثونو کې د شمالي وزیرستان د هغه لکونو خلکو څه ډول ذکر وسو چې دا وخت په کیمپونو او نورو ځایونو کې د بیکوري ژوند تیروي. په دې اړه فرخند اسد راپور لري.
د نهې او شورو پورس د پارلمان ګډه غونډه وشوه. دغه غونډه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا په روانو مظاهرو رابلل شوې وه چې نن به هم روانه وي. په دغه غونډه کې د پاکستان د زیاترو سیاسي ګوندونو غړو خبرې وکړې. دا وخت قبایلي سیمې شمالي وزیرستان سناسه لس لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي چې د حکومتي مرستو لپاره په مظاهرو کولو هم مجبور شوي دي. د پارلمان په ګډه غونډه کې د دغه بې کوره شوو خلکو په اړه څه وویل شو. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر زاهد خان وویل باید د بې کوره شوو خلکو مسلو ته زیات پام وشي.
زمونږ په حال رحم وکړئ او زمونږ چې کوم لس لکه خلک بې کوره شوي دي دا غوی د تپوس هیڅ څوک نشته. په هسپتالونو کې دوایانې نشته او نه پکې ځایونه شته. مونږ ستاسو رونه یو، ستاسو د پاکستان لپاره مرو. یوازې پنجاب پاکستان نه دی، باید یوازې د پنجاب مسلو ته ونه کتل شي. مونږ ډیر خفه شو کله چې ادارې زمونږ سره یو رویه کوي او د پنجاب سره بل رویه وي.
د کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو اول نه یوازې دا چې د شمالي وزیرستان د خلکو مسله په خپل ځای پرته ده، بلکې خیبر پختونخوا هم د عمران خان د احتجاجونو له وجې متاثره شوي.
جو ہمارا مسئلہ ہے آئی ڈی پیز کا
زمر چکو مسئلہ دا د بے کورسو خلگو پوځي عملیاتو او زمر نوري ټولي مسلې شاته ولاړي او د پارلمان بهر یو تماشا لګیدل. نن چاته هم د شمالي وزیرستان بے کورسوي خلک نه دی یاد او نه چاته زمر د مشکلاتو پته ده. د افسوس خبره ده چې دا خلک څوک چې مظاهره کوي اډو د دې مسلو ذکر هم نه کوي او یو ورځ هم د دې مسلو ذکر و نه کړ. نن زمر صبح د دوه اونیو زیات وخت وسو د حکومت بغیر روان
چل را ہے.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د نه په اورس پارلمان ته خپل وینا کې ویل د شمالي وزیرستان کډوال باید دا وخت حکومت لومړی ترجیح وي.
10 لاکھ آئی ڈی پیز اس وقت وزیرستان کے آپ کے مختلف اضلاع میں.
دو وزیرستان لس لکھ خلق بے قرشی خلق دا وقت پا نور و ذلو کی در پدر دی. دا عملیات اس صورت حال دے پدے اس خبری نکو خونن چٹول خلق واری باید د دغه خلکو مدد وکړي. اوس باید دا د حکومت لومړی ذمہواری و چې دغه خلکو ته مرستې رسولې. خودی د اسلام آباد یوې محلې ته راجم شوې دي. لس لکه خلک نن د حکومت د توجه نه محروم دي او یوازې د حکومت نه د ټولو سیاسي ګوندونو او نورو ادارو د مرستو نه هم محروم دي. د ټولو توجه
دلته
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي اول په بلوچستان او قبایلي سیمو کې هم خلک وژل کیږي. یوازې د لاهور په ماډل ټاون کې د وژل شوو خلکو په اړه باید مظاهره ونه شي، نورو هغو کورنیو ته هم انصاف ورکړل شي چې خپل خپلوان یې وژل شو. د کارپوهانو په وینا که څه هم د اسلام آباد د حالاتو په اړه د پارلمان ګډه غونډه د جمهوریت د ودې لپاره یو ښه ګام دی، خو باید چې د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک هم له پامه ونه غورځول شي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره سوي خلک وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د کډوال وایي یو خاورته حکومت د سکولونو د خالي کولو ویلي دي او بل خوا د دوی مالي حالت د دې جوګه نه دی چې د ځان لپاره ځای ځایګۍ جوړ کړي. خو د فټا لپاره د فتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي حکومت له دغو خلکو سره تر ډېره حده مرستې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي، د دغې سیمې اوسېدونکي وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي محمود خان چې دا مهال د بنو په یو سرکاري سکول کې اوسېږي وایي یو خوا ورته حکومت د سکولونو د خالي کولو ویلي دي او بل خوا د دې مالي حالات د دې جوګه نه دي چې د سر پټولو سره سره د خپل ځان لپاره د بنیادي ضرورتونو پوره کولو بندوبست وکړي.
دا خبره کی کې نو اوس خاندان نمبر یو دی په هغه نمبر باندې سو یو ته ملاویږي. لکه مثال پلارو سی جی دی هغه ته بیو ته ملاویږي، پلار ته بنه ملاویږي، هی ته ملاویږي، وی ته ملاویږي، پلار ته بجی نه ملاویږي، او سو ته خدي ته ملاویږي، نه خوان ته بنه ملاویږي، خوان ته ملاویږي، نو خدي ته بجی نه ملاویږي. هغه کې جی 45,000 رشن چې کوم آدم شوی دی او تقریبا 1,50,000 چې کوم نشه حتی درس وی جی خلق ماشومان چې کومي بیماران شوي دي او ښځې بیماران شوي دي او کوم د کمپونه لګولي دي دوایانه والا دي هغه ته چې ورشي په هغه کې داسې دوایانه نشته کې مدوې یقین نه دی په راکې نه لګي خلق مجبور شي اخر سپتال ته په خپل پیسو باندې خوري او پیسو کې هم نشي.
په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د یو احتجاجي لاریون پر مهال د حکومت غوښتنه کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې کومې سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړل شوې دي باید چې دوی هلته ولیږي. د کډوالو د کمی کمیټې یو مشر غړي ملک غلام وایي چې د حکومت لخوا دوی سره په سمه توګه مرستې نه کیږي او په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک ګوندونو د احتجاجونو له وجې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو پام د دوی په ځای بل اړخ ته اړولې دی.
او دلته زمونږ ته کوم خوراکي مواد را کوي بالکل صحیح نه دی او بالکل هغه یو کام دی بل هغه کې صرف آٹوی لکھنداری کړی و دغه کیش پیسې چې دی را کړی وي دا تقریبا دغه 42% خلته ملاو دی باقي ډېر خلته آن دی ملټوي.
بلخوا په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ ادا کړی چې په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې تر دې دمه د کورنیو بهرنیو وسلوالو په ګډون 910 وسلوال وجلی دي. په دغو عملیاتو کې همداراز تر دې دمه 2 پاکستانی سرتیري مړه شوي هم دي. د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکي دیدار وزیر وایي چې د دوی ماشومان د مختلفو ناروغو او نورو ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بیماران دی چھتا زکام تقریبا
خود افاټا د افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای ویان عرفان خان وایي حکومت د خلکو سره تر ډېره حده مرستې کړې دي، خو د تحریک انصاف او د طاهر القادر د احتجاجونو له وجې ډېرې مرستې د ځنډ ښکار شوې دي.
خبره دا چې د دې کوم رجسټر چې شوی دی نو خوراک ټولو ته ملاویږي
او بل خبر پات شو د پیسو نو د پیسو خبر دا چې د جولای چې کم پیسې دي هغه خو ملو شي دي ټول ته څوره هم پی 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 او څو سره سره نو سره ویل شي کی اړ ته هم موږ تاسو او د اگست پر نشته چې کم دي پیسې ته موږ لیټ شوې که تاسو په دې د استانبات کې چې کم د تر نه ونه دا نو هغه د وچنا سیکریټری وغیرہ مطلب ان د کی پرزنس تل کم دی د افیسر په کوم د پیسې لیټ ضرور شي چې راشي هم د اگست او د سپټمبر دوه پیسې وځي ورته
د ملګرو ملتونو د رابطې ادارې د یو ریپورت په حواله د شمالي وزیرستان نه سکم لس لکه خلک بیکور شوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور شوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د اسلام آباد په بیلابیلو تڼو کې د عمران خان او طاهر القادری په شمول د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان امنیت تحریک د یو شمېر پلویانو په ضد تر دې دمه نهه مقدمې درج شوې دي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوم هم پکښې دي. بلخوا د پښتونخوا ولس پر وزیر اعلی او د هغه پر صوبایي وزیرانو نیوکې کوي چې د دوی په وینا د ولس کارونه یې پرېښي او د 14 اګست راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاجونو کې مصروف دي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث راپور کوي.
په اسلام آباد کې په روانو احتجاجونو کې یو شمیر د تشدد پیښې رامنځته شوې او د دغه پیښو په لړ کې د اسلام آباد په بیلابیلو تڼو کې د مظاهره کوونکو په ضد تر دې دمه نهه مقدمې درج شوې دي چې پکې د عمران خان او طاهر القادری ترڅنګ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په ځینې مقدمو کې نومول شوی دی. هم په دې لړ کې په پېښور کې قانوندان او سیاستوال لطیف افریدی نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې دا مقدمې به د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مستقبل څه اغیز ولري او کنه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې تر څو په ایف آی آر کې نامزد شوي دغه کسان نیول شوي نه وي نو په ایف آی آر کې یوازې نوم درج کول څه دومره لویه خبره نه ده.
په نوم راتلو باندې په ایف آی آر باندې پاره سے فرق نہ پوچھ چې تر څو پورې دی اونو نشي د بغاوت په کیس کې چې الته ناشتي او په بغاوت کې شریک په پرائم منسٹر هاوس ورتلل په پی ټی وی ورتلل د شرم خبره ده چې پولیس خو هغه په ګوټو په ګولولي په کوټه کوي وایي او چې فوج میجر وتا سر وایي په وی ډیر ګران دي چې سر ته وینا نشي نه کاروای دا وایي خلاف نه کوي نو دا هغه هغه کنور شوی نه نشي دا مشان خو په کار دي چې هغه خلاف کاروای وش.
په خیبر پښتونخوا کې ولس هم یو شمیر اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف صوبایي وزیران د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د 14 اگست راهسي د مرکزی حکومت په ضد په احتجاج بوخ دي او په صوبه کې سرکاري او ترقیاتي کارونه د ځنډ ښکار دي.
زمانوم جاوید اقبال خټک ته او زما په گلبار نمبر 3 کې جنرل سٹور دی. زوم چې د ملک کوچ لیږي او د ملک سره مرسته پکاره د موجوده حکمرانو سره عمران خان صاحب ته پکار دي چې مرستو کې د ملک کوچ لې چې تاسو زه لوی مثال در کم دا زمونږ وړاندې یو روټ جوړیږي. دا روټ د درو میاشتو نه پروت ته په دې روټ باندې کار متل شوی دی او دې باندې ټرافیک او زمونږ مالونه ټول په دې باندې متاثر شوی دي. ترقیاتی چې ټول کارونه ودرېدلی نو په دې وجه ټول متاثر شي. هر کله چې امیر ودرېږي نو ضروری خبره چې غریب وسره ودرېږي. هر کله چې گاډې ودرېږي نو پیا جام شي.
خو خبریال او کارپوه ریاض داودزی مشال ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د صوبایي وزیرانو د احتجاجونو لوجي په صوبه کې د معمول کارونه نه دي ودرېدلي، خو د دې احتجاجونو لوجي په خپل د تحریک انصاف هغه پالیسو او اصلاحاتو ته زیان رسیدلی دی کوم چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې عملي کول غواړي.
د حکومت خپل کار خراب دی، خپل دا چې دې تر ننه پورې د انډستری پالیسی نشته، د اګریکلچر خپل پالیسی نشته، د اریګیشن نشته، د هیلت پالیسی پوره نه ده جوړه. نو هغه په پالیسی لیول چې د دې کومې اجلاسونه په کار وو، کومې منډې ترړې په کار وې، کوم کار په کار وو او په پالیسی لیول باندې د دې موجود کې وې، نو دا کومه یوه میاشت چې موږ ویلی شو د دې یا د دې نم ډېره د دې د دې موومنټ په وجه د دې خراب شو، د دې نقصان په خپل دې ته ډېر زیات ورسېدو.
د قانوندان او سیاستوال لطیف افریدی په خبره د صوبې وزیر اعلی د صوبایي اسمبلی سپیکر یا صوبایي وزیرانو ته په کار نه ده چې خپل منصب پرېږدي او د وفاقي حکومت په ضد په احتجاجونو کې برخه واخلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غل مشال ریډیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د سهار 9:30 بجې سوی ګلایز به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا جوړ شوی کمیټه پرون شپې ناوخته د تحریک انصاف او د عوامي تحریک غړو سره مذاکرات کړي دي. د پاکستان سرکاري رادیو تر مخه په حکومتي کمیټه کې اسحاق ډار، زاید حامد او جاوید شفیع او د تحریک انصاف ګوند لخوا په کمیټه کې شاه محمود قریشی، عارف الوی، اسد عمر او جهانگیر ترین شامل وو. د مذاکرات وروسته د تحریک انصاف ګوند غړو وویل که څه هم د مذاکراتو اته پړاوونه بې نتیجې ثابت شي، خو هیله ده چې د نن د زیارت د ورځې مذاکرات به ښې نتیجې رابرسېره کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی ویلي دي چې د دوی ګوند د جمهوریت او د عین خلاف نه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې نوموړي د پارلمان مشترکه اجلاس ته کړی ده. د ناتو مشرانو او د دفاع او بهرنیو چارو وزیران نن د برتانیا په ویلز کې خپل سرمشریزه د افغانستان په اړه د خبرو پیلوي. د ناتو مشران په دې دوه ورځنی سرمشریزه کې د اوکراین او د ناتو غړو هیوادونو ته پر ګواښونو هم غږیږي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړه کاندیدانو موافقه کړې چې یو وار بیا پر اختلافاتو د خبرو لپاره کاري ډلې جوړې کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان فضل الرحمن اوریا مشال اړیکوي چې تر اوسه پورې د دې کاري ډلو د جوړولو لپاره عملی ګام نه دی اخیستل شوی. په غزنی ولایت کې د ځان مرګ او ډله ییز بریدونه روان دي. ځان مرګ نن سهار د ښار په منځ کې سعودي هوټل ته ختلی او بیا یې له سرتیرو سره جګړه پیل کړې ده. بلخوا په کونړ ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې 15 افغان عسکر وژل شول او 14 نور ژوبل شول. په افغانستان کې د امریکا سفارت د کابل په پغوان ولسوالۍ کې د یو شمیر جنایتکارانو له لوري پر ښځو جنسي تیری وغانده. او د اوکراین وزیر اعظم ارسینی یاسینوک د اوکراین لپاره د روسیې د سولې وړاندیزونه رد کړل او وی ویل دا په ویلز کې د ناتو د سرمشریزي په دورشل کې د لویدیز د دوکا کولو او پر ماسکو د نوو بندیزونو د مخنیوي لپاره هڅه ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې ګلایاز وړاندې کوي. استاذ پام د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سیرا زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کې وایي چې دا وخت په اسلام آباد کې د حکومت د کارکردګۍ او د انتخابي درغلو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک درنی او احتجاجونه روان دي. حالانکه د دوی چې کومې عیني غوښتنې وي هغه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون په شمول ټولو سیاسي ډلو منلې دي. د ادارې په وینا چې د دې درنو نه که یو طرف ته د پاکستان معیشت ته سخت زیان رسېدلی دی نو بل پلو دا درنی پر زون کې روانې دي چېرته چې د بهر ملکي سفیرانو او نور اعلی چارواکو تګ را تک دی او د دې سره سره دغلته د ججانو او نور سرکاري افسرانو تګ را تک هم متاثر شوی دی او د دې عمل له وجې په بهر دنیا کې د پاکستان بدنامي کیږي. ادارې زیاتې ویي چې کینیډا، امریکا او د برتانیې په ګډون د دنیا په هر جمهوري ملک کې غټي غټي دھرنی او مارچونه کیږي خو الته هغه لومړی پرمټ اخلي او ورسره وخت ټاکل کیږي چې دومره ورځي یا وخت په مظاهره کیږي. خو دلته پاکستان کې د جمهوریت خبره کیږي خو د جمهوریت لپاره څوک کار نه کوي او نه د جمهوریت اصول په خاطر کراولي. ادارې اخیری کې لیکي پاکستان یو ایټمی ملک ته او د دې ملک سیاسي ډلو او حکمرانانو په خپل طرز عمل او رویو کې جمهوریت بدلون راوستل پکار دي چې په بهر دنیا کې پاکستان د رسوایۍ نه بچ شي. بل پلو د پیښور نخبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي مختلفو غیر سیاسي تنظیمونو د شمالي وزیرستان په ګډون په ټوله فاټا کې د 200 کمیونټي اسکولونو خلاصولو اعلان کړی دی کوم چې د خوشحالي خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د فاټا ماشومانو ته تعلیم ورکول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی او دا یو ډیر لوی کار دی چې غیر سرکاري تنظیمونه یې ترسره کوي خو په شمالي وزیرستان کې به د خلکو ته ډیر ستونزې مخې ته راځي، ځکه چې لا خو شمالي وزیرستان د ترهګرو نه دی پاکړی شوی او بل طرف ته په مختلفو علاقو کې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن هم روان دی. نو په داسې صورتحال کې د شمالي وزیرستان په مشرانو او انتظامی غټ ذمواري پرېوځي چې هغوی نه یوازې دوی ته د سکولونو خلاصولو اجازت ورکړي، بلکې د دوی تحفظ باوري جوړولو لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. اداریه آخري کې لیکي، اوس وخت بدل دی، قبایلي ماشومان هم غواړي چې د خپل روښانه سباون لپاره تعلیم ترلاسه کړي. نو باید چې د فاټا سیاسي مشروالۍ، فاټا سیکرټریټ او د خیبر پښتونخوا گورنر په دې معامله کې دلچسپي واخلي او دا زر تر زر شروع کړي، ځکه چې د دې سره د قبایلي اولس مستقبل تړلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانی په مقاله کې د موضوع ته کتنه سوی چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجونو د هیواد اقتصاد ته څرنګه تاوان رسولې دي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي چې د برتانیې په ویلز کې دي د نیټو په سرمشریزه غونډه کې د افغانستان په اړه د بحث پر مهال بشري حقوق او په ځانګړي توګه د ښځو حقوق په پام کې ونیول سي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحه میرزاد څخه.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي چې د عمران خان او طاهر القادری ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د پاکستان نازک جمهوریت ته چې کوم نقصان رسیدلی، د ملک سو ذمہوارو رسنوي په خطو غره رپورټینګ وکړ. خو د رسپانه په خبره د احتجاج تحریک چې کوم اقتصادي نقصان رسولی دی، پاغي په هیدل لا پاتې دي. رسپانه لیکي په ملک کې د روانو حالاتو لامل د بارونو او کورنو سرمایه کارانو باور متاثر شوی دی او د رامداد ګران شوی دی چې په اسلام آباد کې د شورو شو مظاهرو نه د شوی نقصان اندازه ښایي د ریډ زون سیمه د پاکولو د خرچې نه زیاتوي. د ورځپاڼې په خبره د دغو مظاهرو له امله د شوي اقتصادي تاوان اندازه لګول یو ګران کار دی او زیاتوي چې پر اقتصاد پریوتونکې اصلي اثر به اوږدمهاله نقصان وي چې ذمهواري د عمران خان او پی ټی آی په سر راځي. رسپانه دا یو احمقانه ګام بولي چې د سویل نافرمانی په ترڅ کې د ټیکسونو او بلونو د نه جمع کولو غږ وشو. رسپانه لیکي، بهرني سرمایه کار اوس په سټاک مارکیټ کې د 1.5% نه زیاته ونډه لري چې تیر کال دغه شرح 0% وه. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې پاکستان تحریک انصاف دې ته څنګه ګوري چې د سرمایه کارانو به هغه وخت څه احساسات وي کله چې وګوري مظاهرین په سر خارکی حکومتي ودانو ته نقصان رسوي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي دي چې د برتانیا په ویلز کې د ستمبر په 14 او 15 نیټه د نیټو په سرمشریزه غونډه کې به په راتلونکي کې له افغان حکومت سره د ائتلاف په ملاتړ خبرې کیږي. اداره لیکي چې په دغه سرمشریزه غونډه کې باید د نیټو غړي هیوادونه د بشري حقوقو د سار د پیاوړي نظام او د امنیتي ځواکونو لخوا د تیرو په صورت کې د موثرو عدالتي کاروایانو غوښتنه وکړي. اداره وایي چې د ځورونې په اړه د شواهدو د موجودیت باوجود افغان حکومت له قیدیانو سره د ناروا لوک لپاره پولیسو او یاد امنیتی چارواکو خلاف عدالتی کاروایی نه دکړي. اداره زیاتوي، د نیټو غړي هیوادونه باید د افغانستان له نوي حکومت نه غوښتنه وکړي چې په حراست کې د تفتیش پر مهال د ناروا سلوک د تورونو د پلټنو لپاره د خپلواکې سارني او د احتساب یو نظام ځای کړي. له دې سره سره باید وینه دا غوښتنه هم وشي چې د مسلح ځواکونو، قومي پولیسو، افغان نیم پوځي ځایي ځواکونو او د نورو ملیشیا خلاف د ولسي وګړو د شکایتونو د اورېدو لپاره یو قومي نظام جوړ کړي. اداره وایي چې د نیټو غړي هیوادونه باید د افغان ښځو او جینکو په وړاندې د کورني تشدد په کم عمر کې د ودونو او د جبري ودونو ترڅنګ د دوی پر آزادۍ او تګ راتګ د بندیز خلاف هم آواز پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناټو د غړو هیوادونو مشران نن د برتانیا په ویلز ایالت کې خپل د ورځنی غونډه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. دا به په برتانیا کې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی غونډه وي. دا به همداراز د شیکاګو له سرمشریز وروسته د ناټو لمړنۍ غونډه وي. د شیکاګو سرمشریز چې په هغه کې هم د افغانستان په اړه بحث شوی په 2012 کې جوړ شوی و. تر دې په خوا د ناټو مشران په 1990 کال کې په لندن کې هغه مهال راوځي شوی ول چې مارګریټ تیچر د برتانیا وزیر اعظم و. د دې سرمشریز د بحث یو مهم موضوع افغانستان دی. په دې نور جزئیات اسمت سروان در تاوروي.
تمه ده چې د ناټو په دې سرمشریزه کې چې نن پرانستل کیږي او سبا هم دوام کوي، د ناټو د لویو هیوادونو لکه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او نور ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د شپېتو نورو هیوادونو جګپوري وزیران برخه واخلي. د سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې ناټو له افغانستان خپل پوځیان باسي او په اوکراین کې بې ثباتي زیاته شوې ده. دوی به په دې سرمشریزه کې چې یو شمېر کاري غونډې به د ویلز ایالت په سلټک منر او یو شمېر نورې د دغه ایالت په مرکز کاردیف کې جوړې شي، له تروریستي تهدیدونو رانیولې تر انټرنیټي یا سایبري مسایلو پورې پر هغو موضوعاتو هم غور وکړي چې د ناټو هیوادونو ملي امنیت ګواښي. خو د غونډې د بحث لومړی موضوع به افغانستان وي. ناټو په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د لندن په وخت د ماسپښین په یوه بجه چې د افغانستان څلور نیمې بجې کېږي پیل شي. د دې سرمشریزې په لړ کې به د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم په موازي ډول غونډې ولري. ټاکل شوې وه چې د افغانستان له لوري هغه کاندید چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش په نتیجه کې بریالی پیژندل کیږي په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو د رایو د تفتیش کار زیات وخت پوغوشت بنان د افغانستان حکومت خپل دفاع وزیر بسم الله محمدي دې غونډې ته ولیږه. د ناټو مشان به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو هیوادونو د پوځیانو پر غول خبري او پریکړه وکړي. ټاکل شوې چې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف د روان کال د دسمبر تر پایه خپل ټول محارب پوځیان له افغانستانه وباسي، خو یو شمېر پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغو ته د مشورې ورکولو لپاره پریږدي. تر اوسه پورې د دغو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه نه ده شوې، ځکه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي چې د کار دوره یې پای ته رسیدلې ده له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړه او نوی ولسمشر غوره نه شو. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ویلي چې د وخت رسیدو په صورت کې به امنیتي موافقه لاسلیک کړي.
زموږ شغله مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. لکه څنګه چې تاسو اوریدل، د ناټو د غړو هیوادونو مشران د برتانیا په ویلز کې د ورځنی غونډه کوي. په دې غونډه کې د نړۍ د نږدې 40 هیوادونو مشران راغونډ شوي چې د افغانستان په استازیتوب د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي په دې غونډه کې ګډون کوي. دا چې دا غونډه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري، دا پښتون احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکسی څخه د مرکه په پیل کړی ده. شغلی ستانکسی په جواب کې وای،
د ناټو غونډه د افغانستان لپاره له څو جهتونو اهمیت لري. کومای دا چې ناټو پرې غونډه کې دا تصمیم نیسي چې خپل حضور په افغانستان کې وساتي. دومره خبر دا ده چې د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه د اوږده مدت لپاره روزنې او سمبولول ته اړتیا لري. دریمه خبر دا ده سیمه اوضاع ته که په نظر وکړو، په سیمه کې سیاسي وضعیت او جګړه ییز حالات د بدلون په حال کې دي او حتی نوي خوځښتونه رامنځته شوي دي. د په پام کې درلودلو سره ناټو به د افغانستان تر څنګ ولاړ یو سازمان پاتې شي. دې ټکو ته پام سره زه فکر کوم چې د ناټو دا غونډه افغانستان ته ډېره مهمه او اساسي ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان استازیتوب د افغانستان جمهور رئیس د ناټو په غونډه کې نه کوي، آیا دغه مسله به د افغانستان پر غوښتنو باندې د ناټو په غونډه کې منفي تاثیر ولري؟
تر یو حده پورې، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کیږي او اوریدل کیږي او سیاسي له سره ورته عمق د کجې ته وګوري، ناټو دلته خپل ګټې لري، ستراتیژیک اهداف لري. په هغه اساس زه فکر نه کوم که دومره لوی بدلون داسي چې هغه کې د افغانستان جمهور رئیس وایي دغه مخې نیولی اډب کړی وای، زه فکر کوم چې نه باید ډېر تبدیل واوسو.
دا خو طبیعي خبره ده چې ناټو خپله ستراتیژي لري، لیکن که چېرته افغانستان یو غښتلی هیئت درلودی هلته، یعنی د افغانستان د جمهور رئیس په سطح باندې یو هیئت د ناټو په غونډه کې وای، فکر نه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه به د ویلز په غونډه کې دې ته قانع کړي اوسي له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرستې زیاتې کړي؟
ډېره واضح خبره ده. سوال خو په معیاري سطح په ډیپلوماسۍ کې په رواج لري. په دې غونډه کې د ناټو د هیوادونو نه برسېره د نور نړیوالو سازمانونو او ځینو نورو هیوادونو سره د ناټو غړیتوب لري. جمهور رئیسان یا د هغې په سطح صدراعظمان اشتراک کوي. دا به ډېر ښه وو چې د افغانستان نه هم داسې یو لوړ پوړی چارواکی وای، او له هغه شي نه چې ناټو پام کې لري کولی شي دغه هیئت لا زیات شیان ترې وغواړي، او د دې خبرې ته دی چې تاثیرات به په وار وار زیات وای.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر نصر الله ستانکزی وو چې د برتانیې په ویلز کې د ناټو د نننۍ غونډې
په اړه د زموږ د همکار احمد شیبر پښتنې ځوابولې چې دا غونډه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري او ستاسو په هم د هارون بچا په غږ کې د سندرې پر لور راګرځوم. وروسته به نور راپورونه درته خبر کړو.
شور ندی خبر دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور ندی خبر سولم وو د غر غرو د شور ندی خبر سولم وو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی پ گدر لگے دلی اور ندی خبر سوچ جنگ غڑی د جنگل زور ندی خبر سولم بو د غر غرو د شور ندی خبر سولم بو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو پرمان لیونی خپل لوان دورانی دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور ندی خبر سرولم وو د غړ ترو د شور ندی خبر سرولم وو خلق دمرا د نفرت پر گنا مگرموا دا خلق دمرا د نفرت پر گنا مگرموا پیتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر
زموږ غل مشال رادیو خاوري تاسو د هارون بچا په ژغ کې سندر اوریده. د افغانستان ولسمشر د انتخاباتو د دوړ کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې د ولسمشر کرزی په حضور کې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله په پرونی خبرو کې د پام وړ پرمختګ ونسو. د دوی په وینا په دې خبرو کې واځي د خبرو د دوام لپاره د کاري کمیټیو د هڅو پر پیلېدو موافقه شوې ده. په دې اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړه کاندیدان پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په ګډه غونډه کې ونتوانېدل چې موافقې ته ورسیږي. حامد کرزي له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله څخه وغوښتل چې په بریالیتوب د انتخاباتو د پای ته رسولو لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړي. خو دواړه انتخاباتي ټیمونه وایي چې په دې خبرو کې چې د ولسمشر دواړو مرستیالانو او د کورنیو چارو وزیر هم حاضر ول، کومه مشخصه نتیجه ترلاسه نه شوه. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویندوی فضل رحمان اوریا آزادی رادیو ته وویل چې دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې هیڅ راز موافقه ونه کړی شوه.
په دې ګډه ناسته کې زیات سیاسي او تخنیکي پروسو باندې خبرې وسولې، د ستونزو حل خبرې وسولې، اما هیڅ نوه موافقه ما یې سره نغله. یعنی ختم د ناسته کې کومه ځانګړی هوکړه یا توافق شتون نه درلوده.
د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی د اجرایي چارو د رئیس د واک او صلاحیت د حدودو پر سر دی. په داسې حال کې چې د عبدالله انتخاباتي ټیم غوښتنه کوي چې د اجرایي چارو رئیس دی د کابینې او حکومت مشر وي، د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم دا کار د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. د دغه ټیم یو ویندوی صدیق پټمن آزادی رادیو ته وویل چې دوی هر هغه موافقه نه مني چې د افغانستان اساسي قانون نقض کړي. پروند بدلون او دوام د ټیم یو بل مشر احمد ضیا مسعود هم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ته د کابینې د مشیل ورکولو سره مخالفت وکړ او دغه ټیم ته خبرداري ورکړ چې په ګواښونو هدف ته نشي رسیدای. خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویندوی فضل رحمان اوریا لا هم هیله مند چې د نړیوال ټولنې په هلو ځلو او منځګړتوب به خبري دوام وکړي او یو نتیجه به ترلاسه شي.
ډاکټر صاحب عبدالله او د اصلاحاتو او همپالنې ټیم نړیوال ټولنې سره او نړیوال ټولنې له اصلاحاتو او همپالنې ټیم سره د دې دواړو په مابین کې دا دوه ورځې په پراخه کچه خبرې اترې شتون لري. له دې جملې څخه د امریکا د متحده ایالاتو له مسؤولو چارواکو سره او دغه خبرې اترې لا اوس هم ادامه لري او په عین زمان کې داسې یو هوکړه شوې ده چې د دواړو ټیمونو لخوا څخه یو وارې بیا هم کاري ډلې جوړې سي او دا کاري ډلې په ځانګړو مسایلو باندې خبرې اترې وکړي او دا هره کاري ډله څلور تره اوسېږي چې تر اوسه پورې البته په دغه هکله عملي ګامونه
په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې شاینن د رایو تفتیش پای ته ورسیږي، خو ممکن پر باطل شویو رایو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له لوري د څېړنې لپاره څو نور ورځو ته اړتیا وي څو د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان شي. په داسې حال کې چې د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د دوام او بدلون ټیم د رایو نهایي نتیجو ته په بې صبرۍ انتظار باسي، د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي چې د رایو نتیجې دې نه اعلانې شي او که اعلان هم شي دوی نه مني.
دا مشال رادیو ده.
اوچ هم د بلوچستان د مچ جیل پاړه د راپور پلور ساز پام راګرځوم. د بلوچستان په مچ سیمه کې د مچ په نامه یو تاریخي زندان موقعیت لري چې په ټوله سیمه کې یو تر ټولو لوی او سخت زندان دی. په دې زندان کې د اوږد عمر سزا ترلاسه کوونکو بندیانو سربیره د پانسی او یا د ټول عمر سزا ترلاسه کوونکو بندیان ساتل کیږي. همدا زندان د بلوچستان یوازینی زندان دی چې پانسی ګاټ یا د زندۍ ځای لري چې خلک ته پانسی پکې ورکول کیږي. زموږ خبریال خدای نور ناصر هم دې زندان ته راغلی او دا ریپورت را لېږلې دي چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
د کوټې جنوب لویدیځ لور ته د اویا کیلومتر په واټن د مچ وړ کوټې ښار دی. یو له دې ښار سره څیرمه د غرونو په لمن کې د مچ تاریخي زندان موقعیت لري. دغه زندان چې په 1929 عیسوي کال کې جوړ شوی تر اوسه د بلوچستان یو تر ټولو لوی او سخت زندان بلل کیږي. په دغه زندان کې ټول هغه بندیان ساتل کیږي چې د پاکستان د عدالتونو لخوا ورته د پانسۍ سزا او یا زیات کلونه بند ورکړل شوی وي.
دې دروازه څنګه وشه
د مچ همدا زندان هغه محل جوړ شوی چې په دې سیمه د برتانیې واک وه او په همدې زندان کې د دې سیمو ډیری هغو سیاستوالو قبایلي مشرانو او مخبرو ته چې د انګریز پر ضد په جنګ کې نیول سوي وو همدلته پانسۍ ورکړل سوې. د مچ په همدې جیل کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پښتنو او بلوڅو ډیری مشران سیاستوال هم وخت ناوخته بندي پاتې سوي او داسې اوس پکې یو شمېر لوی مجرمان د قید شپې تېروي. د ژوب سیمې یو اوسېدونکی علي فوټبالر چې په 1980 عیسوي کال کې د ترهګرۍ په تور نیول سوی د ژوند 28 کلونه یې په بند کې او شاوخوا 11 کلونه یې په همدې مچ زندان کې تیر کړي دي.
تقریبا 87 کې نیول اتیا کې نو تر اوسه دی دلته اول اوور چې ونیولو زیا بچی وه سزا یې مو تېره کړې. 11 سزا یې مو تېره کړو. 35 کاله 360 کې سزا وه او 15 لکه جرمانه والا. په پنډۍ کې کیس شوی و مین خلاص شوی و په کیس کې ونیوله.
د علي فوټبالر په څیر په سلګونه نور کسان هم په مچ زندان کې بندیان دي چې په بیل بیل جرمونو کې نیول سوي خو په دغو کې ډیری بندیان بیا خپل ځانونه بېګنا یادوي. له دې سره چې په دې بندیانو کې ډیری د لوی عمر کسان دي خو د 40 په شاوخوا کې تر 18 کاله کم ماشومان 4 مېرمنې او تر 90 زیات د 500 بندیان دي. د زیارت سیمې یو ځوان هم له 13 کلونو راهیسې په مچ زندان کې دی چې همدلته په بند کې تعلیمي زده کړې هم ترسره کوي.
زما نوم فارس حبیب د چنډه زیارت یم. تقریبا په مچ کې ما تقریبا 3 کاله کېږي او 4 کاله مکوټ جیل کې تر کړی دي. زه په مړی کې نیول سوم.
تا خپل وکړه
یا بس اسی هغه لکه د حاجي صاحب شکه مجلس وکړ انده قانون دی بی ګناه کې صحیح دی نو بس تربرګلوي په کیس کې زنای سمنه دی. نو ما سبق ویل زه پر بار میټریک کړی وی نور تعلیم اگر د لجیل سره دی دا چې ما بی کړی دا کال د زما میم تیان دی.
د مچ دا تاریخي زندان په شاوخوا 14 کلم ځکه جوړ دی چې ټول پکې 18 بیل بیل احاطې یا بیره کدي. په دغه جیل کې 500 گاټ هم شته چې د 500 د سزا د بندیانو له بیرکونو سره نږدې جوړ دی. په دغه زندان کې ځنه د بندیانو لپاره یو شوونځی روختون او خیاط هم شته چې د دوی د ورځنی ضرورت شیان ورته همدلته په زندان کې ځنه ورسیږي. سکندر کاکړ د دغه زندان دوم مشر دی. د سکندر په خبره مچ زندان نه یوازې د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه بلکې د پاکستان له ډیری سیمو څخه هم بندیان وخت ناوخته راوړل کیږي. د مچ زندان همدا دوه مشر زیاتوي کله چې د پانسۍ تختې ته کوم مجرم خېژوي نو د هغه دښمنان هم هلته د دې لپاره موجود وي چې کېدلی سي په همهغه ځای کې دغه مجرم وبخشي او له پانسۍ خلاص شي.
دلیس پانسۍ ورکوو موږ مطلب د جیل همنه موجود وي سپوډنټ وي ډپټي سپوډنټ وي ډاکټر وي جنرال وي له هغه سره بیا یو جوډشن مجسټریټ وي نو هغه موجود وي. دښمنان یې موږ جیل ته دننه راسره بوځو. د دښمنان مخکې موږ قیدي ته پانسۍ ځای ته ښځو په خپل دښمنان یې ویني نو عقیدي یا د خپل دښمنان ته سوال کوي یو هغه دا وجنه نه باسي سره مې پرایس ماپیک کې بیا څوک دښمنان ماپ کې د بیا تر اخشته او کې چیر نه ماپې نو دوی تر مخه هغه سره پانسۍ سي.
سکندر کاکړ له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دغه مخ کې شاوخوا 10 بندیان پانسۍ سوي خو یو هم دښمنانو دلته پر تخته ولاړ بخښلې نه دی. له دې سره چې هغه مجرم دلته لخپل دښمنانو څخه بخښنه غواړي او د معافی خواست ورته کوي دا کس نور څه شي غواړي او څه وایي؟ سکندر کاکړ یې داسې ځواب راکړ.
مطلب ډیر دا لاغه ز اړویدل دي هغه کاکړی کې بتا یو هغه اړویدل وی هغه پانسۍ ته زاوی شرجان سګریټ ولګاوی نو هغه بازار د شرجان خبره خلکو اړویدل کیده ساخر سړی پانسۍ کېږي لیا مطلب ډیر دای دی وبو وړي وبراکه یو هغه څوک بیا دا وای سګریټ راکی یو دانه سګریټ وڅکو نو مطلب سازمر په واس بیا اخر خوښي ورپکو.
د مچ دغه تاریخي زندان په مچ شار کې د چیرې چې په ژمي کې زیات یخ او د دوبی په موسم کې زیات ګرمي وي. د تاریخ لیکونکو په خبره انګریزانو ځکه دلته همدا زندان جوړ کړ چې پکې زندانان په هر موسم کې په تکلیف وي. خدای نور ناصر مشال رادیو د مچ جیل مچ.
او سم ساس پام د کمرګولي په ځخ کې د سندر پر لور راګرځوم. رسته به خبري غړي پایل